د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو. له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د تازه پوځي مرستو حال درکول دي. مهم خبرو چې په امریکا کې د ولسمشري ټاکنو نهایي نتیجه لا هم معلومه نه ده. یو ولسمشر شم ځینې حقوقي دعوی وبایللې. په پیل کې خبرونه. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر ال محمد ال صباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسه او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه پکې لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې پوینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پر لات وهلی وو او په افغانستان کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2018 نه دی کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژون کې بریده ورسته جوړ سو او له هغه ورسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د 90 ښوونځیو ودانۍ د پنځمې پورات ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 2012 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان سول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 بشپړ شوی دی. د نږدې 2400 د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي ترڅو دا ښوونځي هم تکمیل سي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي
شغلی بایدن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو درایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رای پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو درایو شمیر 253 او د ډونالد ټرمپ 214 دی. بلخوا د ډونالد ټرمپ کمپاین په دوو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نوري حقوقي دعوی درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د ټرمپ ټاکنیز ډلې په هغو ایالاتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر شم د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمه په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې سو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه شغلی خروټی د پنځو ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسي. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټی نیول کېدل د قانون خلاف بللي. د خروټی د کورنۍ غړو او خپلوانو ویلي چې خروټی د چهارشنبې له ماپښین وروسته له درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټی د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعت وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي. بیا هم د خبرونې ته شرغلس. د خبرونې د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داس وخت کې د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نږدې 450 هموی موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هموی، میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د امرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخیره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1111 ځمکني حملې کړي او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي. یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نږدې 3 اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
او اوس هم د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د ډونالد ټرمپ کمپاین په 2 کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نوري حقوقي دعوی درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ټرمپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشری د دغو لنجمنو ټاکنو د ورستیو رایو شمیرنه روانه ده. ولسمشر ټرمپ له شواهد وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د 3 په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي سوي ده. خو په تیرو ټاکنو کې د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نه دي لیدل سوي او ټرمپ هم د خپلو ادعاو د کروالي لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټرمپ کمپاین ادعا کړې چې په جورجیا ایالت کې د رایو د هغو 350 صندوقونو چې ناوخته د رای ورکولو مرکزونو ته رسیدلي رایې له هغو رایو سره ګډې سوي چې د نومبر پر درېیمه یعنې د ټاکنو په ورځ مرکزونو ته رسیدلې وې. په زیاتو ایالتونو کې د هغو رای پاڼو شمیرلو ته اجازه ورکول سوي چې د نومبر تر درېیمې وروسته په نښه سوي دي. په میشیګان ایالت کې د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین هڅه وکړه چې د رایو شمیرل ودرول سي یا هم د رایو د شمیرنې په پروسه کې پراخه ونډه ورکړل سي. په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې قاضیانو د ولسمشر ټرمپ د کمپاین قانوني دعواګانې رد کړې او ویل چې د ولسمشر د ادعاو د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د امریکا رسنیو جو بایدن په میشیګان کې ګټونکي اعلان کړي. په دسل کې چې په جورجیا کې چې د پوست للارې د کارول سویو رایو شمیرنه پکې روانه ده د ولسمشر ټرمپ مخکې توپ په کمیدو دی. د ټرمپ د کمپاین استازو ادعا کړې چې د لاس ویګاس تر څنګ د ناویدا ایالت په کلارک ښار کې هم انتخاباتي سرغړونې وي. دوی خبرداری ورکړی چې په دې اړه به محکمې ته خپل رسمي شکایت وړاندې کوي. ولسمشر ټرمپ په تیرو 4 ساعتونو کې په ناویدا کې تر بایډن یو څه مخکې سوی خو بیا هم د دواړو ترمنځ سیالي په سختۍ سره روانه ده. د ولسمشر کاندید جو بایدن چې په خوایې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه هم دند تر سره کړی ل امریکایانو وغوښتل چې آرام ووسی. جو بایدن پرون په ویلامه کې وویل ل شک پرته کټولې رای وشمیرل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالد ټرمپ وړاندې ګټون کوي. شغلې بایدن د 270 الکترول کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رای پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټون کوي بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالد ټرمپ 204 لسته او له دې سره تر اوسه د ټاکنو نهایی نتیجه نه ده اعلان شوې.
څوک په د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالد ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي FM 3.5 او facebook.com/azadiradio.
د امریکا د ولسمشرې د ټاکنو په اړه او دا چې د افغانستان پر وضعیت به څه تاثیر وکړي د ازادي راډیو پر ویب سایټ نور معلومات لوستلی شئ azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې راځي. د خوست اوسیدونکو نیو والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې تر دې مخکې څو څواري چارواکو ته ویلي خو د دې په خبره چې عملي سوي نه دي. محمد کټوازی په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم پر اساس د خوست والی په توګه ټاکل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ورو پیژندل سو. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا غړو سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی جنرال مومن کټوازی ته خپل هغه مخکینه غوښتنې ورمخې تکړي. دوی ول د مرکزی حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پانتون د جوړیدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستي کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړي خو عملي شوی نه دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې لنوي والی وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کارو کی.
دونه مودا غوښتنه دو جناب ولی صاحب دلته یو لړ قومي ستونزې شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخ سینه دی ولسونو سره په فزیک نه او ځواب بیاي. مونږ د پچا خان پنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپکیږو. مونږ د خوست ولایت ای ترانزیت په مسله نه مون په ډېر یلو نور خپکیږو ولا چی.
دی وی خوري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوی میاشتې سوداګر موټر په ګمرخ کې ویلوړي. سل پیسد تاشری سل پیسد مسول چې په درې د سلویر در شو ولایت کې نه کیږي واز چې د خوست راکېږي دا یمیک د خوست ترانزیت یلیار د پر د حسابلم.
ل جنرال مومن کټوازی مخکي محمد صدیق پټمن نګدې څلور میاشتې د خوست والی وو. نو موري په یاد غونډه کې وویل
ماموریتونه ولایتونه منفقه مقرره امتیازات زما په سر کې یو وختم نشي ته ولې جوړولې. پویار راغله وو پویار در نظم که کم مکتوبم پاتیو او زما تاریخ گذشته امضا تم امضا و ما پمونیت کم دا کار کرده ویل کمر کدرش کور کم در تا امضا کو.
مهمن کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوزي رتبه لري په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوزي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل،
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نخواسته دا نظام نه وي نو سال به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغه د اصلاح لپاره به کار کوو، د ړنګېدا لپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمن کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوسته د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د هغوی نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د هغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نه وینو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابر چټک شوی ده، او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي. دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شعر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي. دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ په کچې دا غم خوراندې ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپې ته کاله پوره شول. هغه په 43 کلنۍ په یو ترافیکي حادثه کې ل خپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ حماسي مینې او لو وطن او خلکو سره بې ساري علاقه لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلارې پاتې شوی دی.
تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین وو. د بیسو دو د چمیار په کلی کې پیدا شوی. په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواري کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داوود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلی سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. خاط ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا وو، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو. ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان م یادوا چا وکی رات ویچ جانان م یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان م یادوا وی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بلل دي. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امني. څه جرګانې دغه څه ګډوډي به په لږ زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، بد دوه قومونه سره جنگونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څه هغه ظالم نن هم نستا دا د ظالم چې اوبه واته ویل داسې به وکړي چې یو لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هیڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړم ګس کزو د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر احتیاط جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنۍ یا د دوو کسانو په منځ کې سنز مخ تر شي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفغان ته خبر سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخاوني سي او د ستونزو نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسائل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسائل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره ستونزې پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی ترو نظام سره اوسیږي نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کنه. دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وبله خره او فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کې یند لا زیات ستونزې مخنيسي.
دی وای چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګې ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي مدعاله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګیری او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته ده داما وی
خا
ولته په اردو کې ورته داما وی ولته موږ اوسه سبقانان ورته به بم ورته وی ولې دې आवाज درون ده دې ته بم وی او دا بل چې ده ورو کې ده دې ته زیل وی دې आवाज لګ نری وی جګ وی
او
نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا غم د میسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې پیلګې دې لري دا ربړ غونډه دا څه دی
دا چې دا سرمند دا چې دې د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراشینو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وشکي نو به مجبور شي بل سرمن
خامہ سر اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلیغ باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نیوي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کوي یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو غوږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثر وخت د سوي زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبا موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان به پایو موټر یو څه چالان
نو لکه موسیقي دا شتګ دا به وای بس شعر به موي طرز به موي هارمونی به مور سره وي خدای نیمګړی وي تبل دا سه وشه دا ریدم لکه دا غي سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي لپاره د تبل یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبل پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیک څه شه ده
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سې وشه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سې وشه د زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سې
وشه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیک دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبل نه وینم بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غګیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غګي هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غګي
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دې چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره کړه
مغلی دیتا
روپک
مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دوړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي هم دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی او مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه وزر بدی دا موزر بدی او چنچل موزر بده اروپا کا موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلې کې خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلې کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کا سوینه چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دا سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سه په حساب 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح شو ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په دې آرام کې
ستې دغه کې دې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مسایت کی گمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سه بالکل شته خو استادان شته
پکې څوک دي داسې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه انټر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلی دی استاد سلام ګل نومېږي ته چا جی سیف چمن ګل خو دې یو بخیر جمله مولا سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
موسیقی
افغانان پیجنی نو استاد سنم گل خو استاد سره دے اوس نورم سره دل ته کابل کې مشه خو استادان شته دے بوشه لکټیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وختم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې خه چې هغه واوري او خود پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راش
نو زه ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
څو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې توه او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې یو کوم نزه معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغه شاعرانو د چې رسمي ذکرې نه دی کړی هغه وایي چې په خپل کور کې ل خپل نیکس خز ذکرې کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوسل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودي ته ورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې سمګ همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار
ډیره زیاته مننه زبل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې تلستنو خو هغه به مې سمو بل سې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم څه زهم یو وخت شیر ولیکل شم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیر خسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دارته وایس چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زه د حافظ شیرو نه متعلق هم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیک سره مې شیرو نه ولوسل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخصته و یو شعر و چې هغه زما لري خوخیده دوه بیته بیت تاسو وایم چې لمړی بیت او یو بل بیت چې اكيد تو بازه کې راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم از گفته خود دل شادم فاش میگویم از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما دا شیرو لسن و نکنم بکتنو کچی توبات چه توایی یعنی زیادر وقت بم چی شیرو نلسن و نکنم بکتنو که بیا غلط ویل چی دست توبا جنت کیا و نداو د دې پر ټول شهر حرارت ویل نو بیا په ما په ځله لامه ما شوم ته باندې یو تصویر د دې ونه زما په ذهن کې نو بیا مې ډیر خو هیله زما په شیر نه کوم ډیر د توبه ونه ذکر راغلی دا او بیا مې هم دا نوم کتاب ته ورکړ
ډیر
ستاسی ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکل دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځي ته نه یم تللې، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مش کم شعرونه لسی دي، په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زل شعر سره آشنا سوي ما هغه شعر ما لسته، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو، کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاسره، خو بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاسر راباندې کوو، زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي، د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي، او زمانی که هم دی فارسی ادبیات ډیر مینوال و کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعرې تر سره کولې خپل خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره خپل نیکنه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله، بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس
العمل ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی وو، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتلل، خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کولی، همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو، ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وینه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ، دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پاس تاسې د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته د خپل شیرونه ورکي او اغوی د په کمپوز او په موسیقي سره وي.
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولی دی اغوی خوښ سي ولی نه د سه تحملي نه سي زه ورته چې زما شیر ول ولی که خپل اغوی وغواړي خوښ سي ویل ولی نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوي یعنی تاسې موافق یاست ورسره؟
بله چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویل څنګه تاسو ته پیدا شول؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوي چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعر کېدلای شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه و چې ما کله شعر لوستل نو ځینې هغه د ما ته به دا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سي. همیشه به راته ویل چې ته کولی سي، ته به یو ښه شاعر سي. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، دولت هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندی ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستل. ډیر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده. نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي.
زرپانه کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده. ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو. سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاره مې تر غوښ سو، خو څه نه وو. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شاید څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی: اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې
دی څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښویوه. لایو بوټي سره کښېناستم. موټر تیر شو او ما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوایست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې شوې. ژغ مې واورېد. ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سرته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو.
ورخمین خیال